یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ چې په کابل کې د توغندیو کم برید شوی په اړه یې څېړنې کوي او هغوی چې غفلت یې کړی دی مجازات بشي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له عصمت ساروان نه اورو.
امریکا غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د داعش مشر ابوبکر بغدادي خپل پلویان د خپلو دښمنانو خلاف جګړې ته هڅولي او امریکایي چارواکي وایي چې د ډیموکرات ګوند پر یوه زیرمتون د هکرانو د نفوذ کولو هڅه ناکامه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د نمونو د نشودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلان خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکوي. په خپل خلیلزاد په دې اړه آزادی رادیو او اسوسییټډ پریس ته له تبصرې کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او د جمهوری غوښتون کې ګوند د بهرنی سیاست د داخلي کړې یو مهم کادر ګڼل کیږي. په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو غور کړی و. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د بغلان د نهرین ولسوالۍ جنایي عامر جنایي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یوه غلچکۍ حمله کې وژل شوی دی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار آزادی رادیو ته وویل د نهرین جنایي مدیر په خپل موټر کې له کندوز څخه پلوخمري ته روان و چې د مرکزي بغلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلومیار په وینا په دې پیښه کې د نهرین له جنایي مدیر سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په اختر کې د افغانستان د حکومت د اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په تیرو دوو ورځو کې د حملو او جګړو راپورونه نه دي ورکړی شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شل اووره سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقې لومړۍ په شپاړس او پرون دوهمه په یو اتیا منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله ځازی او په باولنګ کې راشد خان او مجیب رحمان شلو به وکړه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په درېیمه شلو وره سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یوه صوتي پیغام کې خپل پلویان دې ته هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب څلور پنځوس دقیقې پیغام په یوه کال کې د نوموړي لومړنی صوتي پیغام دی. د بغدادي دا پیغام د دې سختدریځې ډلې د رسنیو څانګې الفاروق فاونډیشن د چهارشنبه په ورځ خپور کړی دی. د بغدادي د اوسېدو او د ژوند دو مرګ په اړه په وروستیو کې ضد و نقص راپورونه خپره شوي دي. لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ، له هغه راهیسې دې ډلې په عراق او سوریه کې تر ولکې لاندې په سلو کې نیوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې خپور شوی و چې هغه پکې له خپلو پلویانو غوښتي و چې له هرې وسیلې څخه په استفادې هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغه وروسته دې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په نوي صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یوه امریکایي پادري د توقیف فرسر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کړي دي. که دا ثابت شي چې په دغه صوتي پیغام کې ژغ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ تر ټولو له ناوړه حالت سره مخامخ ده. امریکای چارواکی وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات د ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخه ونیول شوه. دا هڅه دوه کاله وروسته له دې وشوه چې پر روسي ایجنټانو د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د حک کولو او افشا کولو تور پوري شو. د ډیموکرات ګوند غړیو پرون چهارشنبه وویل د ویبپاڼې امنیتي کمپنۍ چې له مصنوعي ذهانته کار اخلي دا هڅه ناکامه او افشا کړه. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار کې سوچي کې سره ولیدل. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې لوکاشینکا په دې کتنه کې چې پرون چهارشنبه وشوه له پوتین څخه د ته د بلنې په خاطر مننه وکړه او ویل چې د دوو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې بیلابیل ستونزې کوټه شوې دي. لوکاشینکا وویل چې باید دا ستونزې حل شي.
دوستانو خبرونه ملازده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې کوي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. په دې اړه نن د افغانستان د کورنیو چارو وزیر څرګندونې کړي، په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکل کړی دی. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واوري چې د امریکا یو فدرالي محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خانه همکار پاول مانفورد په اتو مواردو کې مجرم پیژندلې. تم اوري چې آیا د پاکستان نوې صدر اعظم عمران خان کولای شي چې په خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت څخه چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي. که وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غږ لاسه دی راډیوونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې روانې دي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمک نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د دې پیښې په اړه نتایج څرګند شي. د اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د ارګ په شمول پر ځینو مهمو سیمو د توغندیو بریدونه وشول. واصل وصال دا موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس راسره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې دی. وصال صاحب، خبرونه تستل مشي لتا سو بو واورو چی دی افغانستان دی کورنیو چارو وزیر نن په دغه موضوع باندې څویلی؟
ډیر زیات مننه. لومړی خو د اختر مبارکي وایم تاسو ته. سب ټول اوریدونکو ته موضوع خو دا سی و چې د اختر په لومړی ورځ چې کوم راکټي بریدونه شوی وو د لومړی امنیتي اوزې څخه دغه او د کابل د ټولو موضوع امرین نن د کورنیو چارو وزارت انګړ ته غوښتل شوی او د کورنیو چارو وزیر او امنیتي مرستیال سره دوی خبرې اترې لرلې او په مسایلو باندې جدي خبرې هلته وشوې. ټولو خپل گزارش وړاندې ک د لومړی حوزې امیر رحیم غرنی خبرې وکړې او د ومنل چې د دوی نه غفلت شوی دی او څه چې د قانون لمخې وي دوی چمتو دي چې هغه دوی باندې پلی شي. همداشان امان چمتو د دغه حوزې کشفی مسول هغه هم ویلې چې د دوی د مندونو لمخې په هغه ورځ باندې غسیمه په سمه توګه نه و تصفیه شوې. پولیس په کافي اندازه هلته نه و چې هلته شته هغه ودانۍ او مارکیټونه وغې په سمه توګه باندې سارلی وی او هلته پوښتنه کړې وای. نو په زمن کې د دغه سیمې د امنیتي اوزې د لومړی امنیتي اوزې د ټولي قومندان هم وویل چې هغه سیمه خلاصه سیمه وه او په هغه ورځ باندې کافي پولیس هم هلته نو موظف شوي. نو له همدې وجې تورستان توانېدلي وو چې ځان هغه سیمې ته ورسوي او له هغه ځایه دوی د ارګ د ودانۍ په شاوخوا سیمو باندې او دفاع وزارت باندې دوی بریدونه وکړي. خو د کورنیو چارو وزیر په ډېر جدي ډول باندې وویل چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به دوی دغه موضوع څېړي او په دې اړه به هغه څه معلومات چې دي هغه به د ولس او خلکو سره شریکوي، ځکه دوی ولس ته او خلکو ته ځواب دی دي چې دغه سپې څنګه ارګ ته ډېر نږدې ساحه کې رامنځته کیږي. نو مسؤلینو په دې اړه خپل معلومات شریک کړل، خبرې وکړې او دوی همدا هیله ده چې تر راتلونکو لسو ورځو با چا چې غفلت کړی وي نو هغوی به د قانون منګول ته سپارل کېږي او قانوني چلند به ورسره کېږي.
واصل صاحب کدا راته ووایي دا چارواکي خو باتمن د دغه پیښې په څرنګوالي هم یو څه غږېدلی دي. اختر د لومړۍ ورځې راهیسې د دغه پیښې په څرنګوالي باندې خبره کېږي چې څنګه تروریستان وتوانېدل چې بریدونه وکړي، له کوم ځایه یې بریدونه وکړل، په کومو وسایلو یې وکړل، آیا په کوم کور کې وو، دا راکټونه یې په کوم موټر کې ځای پر ځای کړي وو. د چارواکو له څرګندونو نن په دې اړه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه کوم جزئیات تاسو ته معلوم نه شول؟
بالکل، داسې دوی وویل چې بریدګر د عیدګاه جومات تر شا په یو سرای کې ځای پر ځای شوی وو او شمېر یې درې تنه دوی وښودل چې دوی څه کم درې ساعتونو پورې هلته ځای پر ځای ول، او دوی لس توغندي له هغه ځایه د ارګ لور ته او دفاع وزارت ودانۍ لور ته توغولي دي. خو د دغو پیښې په اړه وایي چې دغه بریدګر په یو موټر کې دوی دغه مواد او د راکټونو او نور چاودیدونکو توکي ځان سره راخستي وو، هلته راغلي وو او لا غځای نو جګړه هم کړې ده دوی د راکټي بریدونو تر څنګ. نو شمېر مغه درې کسان ښودل کېږي د دغو کسانو، او ویل کېږي چې په یو موټر کې مواد مغه سرای ته انتقال کړي وو او هلته دوی بیا کمین نیول وو، او د امنیتي ځواکونو سره دوی جګړه هم کړې ده. ویل کېږي چې حکومت ویلي چې شپږ تنه په دې کې ټپیان شوي هم دي، او د کابل ګرنیزون بیا د بریدګرو شمیر دوه تنه ښودلی دی. خو د پریکنده ملاتړ ماموریت بیا ویلي دي چې بریدګر نهه تنه وو، او هغوی له دوو برخو کابو دیرش بیلابیلو برخو ته توغندي توغولي دي. نو تر اوسه پورې دغه معلومات دوی ویلي چې دقیق نه دي، خو د دوی پلټنې په ډېره روانې دي چې هغه دقیق معلومات راټول کړي او بیا یې شریک کړي رسنیو سره او له خلکو سره.
ډېر زیاته مننه واصل وصال. دوستانو، واصل وصال چې تری وامه اوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د شو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې روانې دي، او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړي مجازات بشي. د سیمې د پولیسو یو شمېر چارواکو هم خپل غفلت منلی او ویلي چې په دې برخه کې سخل چې په کار وه هڅې تدابیر نه و خپل کړي. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو، د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، په ځانګړې توګه په دې موضوع ریپورټ لرو چې زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې پخوا د امریکا د متحده ایالاتو سفیر و، همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی و، په عراق کې هم د امریکا سفیر پاتې شوی. دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. خو مخکې تر هغې زو پاکستان ته. آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان کولای شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت څخه چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ له افغانستان سره د پاکستان روابط کمزوري دي، له امریکا سره یې په اړیکو کې کړکیچ دی، او له هند سره هم په دوامدار ډول سیاسي مشکلات لري. پاکستان د څارونکو له نظره په سیاسي انزوا کې دی، او له دې انزوا څخه د پاکستان ایستل به د نوي صدر اعظم لپاره ګران وي. فرشتې جلالزئی په دې اړه رپورټونه کتلی هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فرشتې، دا راته وایي چې عمران خان د پاکستان د سیاسي انزوا په اړه څه ویلي تر اوسه؟
عمران خان که څه هم وینا وکړه، خو پر خپل خارجي سیاست باندې ډېرې خبرې ونه کړې. یوازې دا ویل چې دوی به په سیمه کې د ټولو هیوادونو سره د روابطو د ښه کولو هڅې کوي. د پاکستان نوی صدر اعظم د انتخاباتو تر ګټلو وروسته د بری په وینا کې ویل چې بهرنی سیاست یې لستر چالنج یا لستری ازبوینې سره مخامخ دی. عمران خان وویل که په نړۍ کې یو هیواد وي چې په اوس وخت کې سولې ته ډېر اړتیا لري، هغه پاکستان دی. خو د څارونکو له نظره عمران خان چې د صدارت لومړۍ دوره تجربه کوي، زیاته سیاسي سابقه نه لري، او داسې هیواد په میراث ورته رسېدلی چې په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ او د امنیت په خرابولو تورن دی. البته اسلام آباد مکرر دا تورونه رد کړي دي. پر پاکستان له تروریستي ډلو سره د ملاتړ تور دی، او له هند سره له دې امله سره ستونزه لري. له امریکا سره یې روابط کړکېچن دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د جنوري په میاشت کې پاکستان په دروغ او دوه مخی تورن کړ، او میلیونونه ډالر یې چې له تروریزم سره د جګړې لپاره پاکستان ته ورکول وځنډول. له افغانستان سره هم د پاکستان روابط شنه دي. نو وبکتل سي چې عمران خان څه کوي.
دا چې عمران خان به پاکستان له سیاسي انزوا نه وباسي څومره ممکنه بلل کېږي؟
عمران خان په مکرر ډول د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر ګډون مخکې انتقادونه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم چې وسته مخکې ویل چې د تروریزم پر ضد د امریکا په جنگ کې د ګډون پر ځای له پاکستان سره په اړیکو کې اعتدال غواړي. عمران خان د دې ملاتړ هم کوي چې له افراطي ډلو سره د جوړجاړي له لارې سیمه کې امنیت ټینګ شي. له دې امله پر عمران خان ډېر انتقادونه مول او تور ورباندې لګېدل چې د افراطي وسلوالو په وړاندې غالبا نرم دریځ لري. خو د امریکا په ولسن سنټر کې چې یو تحقیقاتي مرکز دی څېړونکي هما یوسف وایي چې عمران خان یوه نوې سیاسي څېره ده، نوی نوم دی، او دی به وکولای سي چې لږ تر لږه له افغانستان سره د باور د فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دی وویل چې دی لږ تر لږه یوه نوې دروازه پرانیستلی سي، یعنی دی دا امکان لري. خو هما یوسف ویلي دي چې کله چې د پاکستان او د امریکا روابطو ته وکتل سي نو د دې له نظره پاکستان به د امریکا پر ځای د چین خواته خپل تمایل همدغسې وساتي.
ډیره زیاته مننه فرشتي جلالزی. قدرمنو دوستانو، له فرشتي جلالزی مو په دې اړه معلومات واوریدل چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به وکولای شي چې خپل هیواد له اوسنۍ سیاسي انزواره وباسي او کنه. دوستانو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، او هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري رپورټ ته.
د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونه د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماتې او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلی چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه ترسترګو کېږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، او پخپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډېر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه دی له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکي رویترز ته ویلي چې وشپېته کلن خلیلزاد د دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډېر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د صلاح او مشورې ورکولو تجربه لري، د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي، د هېواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی، او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخوانی چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنگتن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي دی. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شوي وو څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللي دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبان برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه قربان یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی است که داغ است. یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
تا تر لوی اختر مخکې د خلیل زاد څرګندونې وې. تر اوسه پورې وسله والو طالبانو د افغانستان د حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیل زاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږېدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړۍ یوه مهمه مهره ګڼل کېږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې له تر روسي حملو وروسته د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د یوه همکار په توګه خلیل زاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کیښود. خلیل زاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې دغلته د یخ قیمت لوړ شوی دی. دوی وایي د اختر په ورځو کې د یخ بیه درې برابره شوې ده. نور حال له فراه څخه د ازادي رادیو خبریال راکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د یخ بیه څو برابره لوړه شوې ده. د دوی په خبره مخکې یو کیلو یخ په 15 افغانۍ او اوس تر 15 افغانۍ پورې رسیدلی، خو هم د چارواکي دغې برخې ته هېڅ پام نه کوي. د دوی په خبره د اختر په ورځو کې له یوې خوا په فراه ګرمي ده او له بلې خوا د اخترې د غوښتو ساتلو لپاره هم خلک له یخ څخه کار اخلي، نو ځکه یې اوس تولیدي فابریکو قیمتونه څو برابره کړي دي.
دغه د ضرور 15 کیلو یخ اخم، کیلو په 10 افغانۍ تر 15 افغانۍ زه ورکوم. ورور دغه کدو درې چې اختر چې خاګه تیا د یخ لري او ملمانه دو تفته آمد دغه یخ په مول پورته کړ دي. آیا دولت څه غوړ دي نو کی کنهسته
دلیل اینه کې پیش از یت سات روز یک روز بعید مونده بو ما فروشات د 600 کنده، امروز رسیده دیروز روز اولی بده به رسیده به 2600.
لبلی خو د فراود د چروالی رسه چرواک سم د سن زمانه خو وای چې د یخ استفاده په دې روز کې د لژوی فابریکې نشته تولیدولې، نو ځکه یې قیمت لوړ شوې دی. د شاد فراد شوالی رساتن چرواک وای چې دی بیا په فرا کې د یخ تولید کوونکو فابریکو مثلا راغوشتي او څه کوي چې نرخونه یې را ټیټ کړي.
دلیل دې یخ کې ما در پیش از ما از این 500 کیلو یخ در روزانه ما در شرفه را به فروش میرسن میرسیم. حال در روزایی که شده از دیروز کارخانه قدرت بیشتر خواست، کارخانه بیشتر قدرت نمیکشه، یخ به کیلو 10 افغانی به مردم میتونه عرضه کنه، بیشتر نمیتونه به خاطر اینکه فروشات یخ زیاد شد.
د یادونه ولایت چې په فراه ولایت کار کار د اخته پر ازدو سره نرخونه لوړیږي. په همدا شان په دغه ولایت کې د زیات ګرمۍ او د بخت نشه لامل خلک د بازار څخه یخ پیری او زیات استفاده ورڅخه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. دا سعودی عربستان لوی څارنوالۍ د بشري حقوقو د 15 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار ډلوي د 15 تنه د شرقیه ولایت دي او د ترهګرۍ پر ضد یوه محکمه یې دوسیه څېړي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
په دې 15 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یوه هم د اسرا الغمام په نوم شسره. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یوه ښځه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سار ډلې مسؤلې ساره لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقونو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال پلسکونو مسبی مشان مفکران او د حقونو فعالان د هغو شذو په ګډون چې د موټر چلولو د حق تر لاسه کولو لپاره مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمیر غړي وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقې وکړي بیرته خوشي شول، خو د دې جوړجاړیو حال چا ونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده شیعه ده. دی په شرقیه ولایت کې په 2011 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي او دوی په شرقیه ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دیني مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همداراز دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کېږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
دوستانو، وامو ریدل چې ویل کېږي د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د بشري حقونو د 5 فعالانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده چې د بشري حقونو د نړیوالو ټولنو انتقادونه یې راپارولي. د امریکا یوې فدرالي محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی همکار پاول مانفورد په 8 مواردو کې مجرم پیژندلې. پاول د مالی او بانکي چارو په تړاو په 13 مواردو کې په درغلۍ تورن شوی و. فرشته جلالزئی نور جزئیات دروړي.
پاول منفورد په امریکا کې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د یوې مودې لپاره د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مشر و. د امریکا د فدرالي محکمې قضایه پلاوی پرون پاول منفورد د مالی او بانکي درغلیو له 13 مواردو چې پر هغې تور پورې شوی و په 8 موردونو کې مجرم وپیژندل. د محکمې د حکم تر اعلان وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چارلستن ښار کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د پلاویانو په غونډه کې وویل پاول منفورد ښه سړی دی، هغه له رونالد ریګن سره او له ډېر نورو سیاستوالو سره کار کړی دی. زه پر دې پیښه ډېر خوشینه یم، خو په دې کې زه لاس نه لرم او بیا هم ډېره خوشنوونکې پیښه ده. په همدې ورځ د ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن چې ډېره موده د هغه سره همکاري کړې وه په 8 موردونو کې په جرم اقرار وکړ. مایکل کوهن ومنله چې د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په مالیاتي چارو کې درغلي شوې او په غیر مستقیم ډول یې اشاره وکړه چې په 2014 میلادي کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یو کاندید پر انتخاباتي بهیر د نفوذ لپاره یو شمېر شتو ته چې په انتخاباتو کې جنجال جوړولای سوی د حق سکوت په توګه پیسې ورکړي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ناصر خاصه شنوار د خپل پاکستان کار سره په اړیکه کیمه. اول قدم کې د ازادۍ او د دین کو کارکونکو او د سټډیو کله پاست خلکو ته د اختر مبارکي د زله کوم وای خدای وکړي چې د افغانانو باندې او ټول مجلس باندې د اختر د خوشحالي وګرځي او د خوشحالي اختر دي سي او خدای وکړي چې د طالبان راځي سي چې د رښتینه بلکې چې څو ژوندې استو او څو د دنیا آباد ده او دا نړۍ کې غړو خدای کې چې د تل پاتې سولې او اوربندي او دزبندي سي نور منګه د دزونه او د جنگ نه ستړي استو هیڅ خوشحالي په خپل نه راځي. نو خدای وکړي چې دغه اختر د خوشحالي وګرځي او ټول افغانستان مؤمن ولسه د اختر مبارکي د زړه له کومه وایم او خصوصا د ازادۍ رادو او ریډونکو کارکونکو ته او سیدا زحمتونه باسي استودیو کې دې ته د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا تمکنه ولسوالی نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. دا لوی اختر مبارکی لمړی د ازادي رادیو ټولو همکارانو او بیا په افغانستان کې او بیر حسین بیا ټولو هیوادونو کې مسلمانانو ته د زړه له کومې د خوشحالۍ مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر غوندې په خوشحالۍ در باندې تیر شي.
الو، السلام علیکم. زه نک محمد یم، د روزګان د ولایت څخه د گیزاو د ولسوالۍ څخه د وغنیر د کلی څخه ستاسو د ازادۍ د رادیو سره په تماس کې یم. اول د وار د ازادۍ ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکي سه د دغه په غزنی کې چې هر څه که ملکیان دي الزامیان دي که چې طالبان دي که مجهر دي د دغه قریبانو ته ټولو د زړه تسلیت وایم. دوی ته د جنت فردوس خواست کوم. بل مې ایبت الله صاحب دغه خواهش لري چې دوی د دغه درې میاشتنی وربر ومني د افغانستان په لحاظ د اسلام په لحاظ باندې. نور نو ستاسې دا دوی د راډیو وخت نه نسم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو تاسو موږ غلاځه یې راډیو ناوړی د ګرمۍ دولس نیمې بجې کیدونکې دی. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لیسمت ساروان نه اورو.